یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. دوستانو، په دې خپرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې د ولسمشر استعفا ته پکې اشاره سوې ده. دا او نور مسایل په دې خپرونه کې اوریدی. پروانه د افغانستان سیمه نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. سلام، محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د موقت حکومت د جوړېدو طرحه د پردیو لاسوهنو ته د زمینی برابرولو په معنا وبلله. په هلمند کې تر دیر شو زیات وسلول طالبان وژل سوي. د روسیې حکومت د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی ورور او نور متحدان په کورونو کې نظر بند کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنی لري. حمدالله مهم نن په ټویټر کې لیکلي که طالبانو ولسی بنسټ دینی مشروعیت او کورنۍ تصمیم لرلی، د اوربند پر بنسټ به یې د سولې بین الافغاني مذاکرې جاري ساتله. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر یوه مشر شیر محمد عباس ستانکزي ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني باید استعفا وکړي. بلخوا د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډیر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده.
تر دې مخکې هم حکومتي چارواکو په افغانستان کې د لنډمهاله او حکومت د جوړېدو پر اوازو سخت عکس العمل ښوولی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هلمند کې د درې دېرشو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. دغه وزارت وایي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته پرون په ناوې ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي دي. وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي د دغو عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو د یوه پوځي مسؤول عبدالولي او د طالبانو د سري قطعې د مرستیال عبدالخالق په ګډون درې دېرش وسلوال طالبان وژل سوي دي. وزارت وایي په دغو عملیاتو کې د طالبانو درې موټرونه او دوه اتیا میله ډول ډول وسلې او مهمات هم تخریب کړای سوي دي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید تر لسو ډېر امنیتي سرتیري ووژل. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر رسنوي ته ویلي چې دا هموی په موټر په مرسته دغه ځانمرګ برید نن سهار د شیرزاد ولسوالۍ د ګندمک سیمې پر یوه پوسته سوی دی. د دغه دفتر په حواله په دې پیښه کې د امن نظم اته سرتیري وژل سوي دي، خو په ننګرهار کې یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې دیارلس سرتیري وژل سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا حمله دوی کړې او 500 سرتیرو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا پکې کړې ده. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې د یوه ماشوم په ګډون درې ملکیان وژل سوي دي. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن سهار سوې ده.
کندهار پنجوایي ولسوالۍ د صالحانو چمن په سیمه کې د ملکي وګړو یو زرنج موټر سایکل د وسلوال ترهګرو په شخصي مین برابر سوی چې چاودنه باندې کړی د یو ماشوم او دوه نفر نور په شهادت رسیدلی دي.
د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان زیاتوي دغه مین وسلولو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی سوي مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د دوو میاشتو لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې روسي چارواکي هڅه کوي د دویمې اونۍ په مخه په ملي سطحه د مظاهرو مخه ونیسي. دغه مظاهرې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په وړاندې د حکومت پر چلند اعتراض لپاره رابلل کېږي. د ناوالنی پر متحدانو دا پروني اقدامات په داسې حال کې اعلانېږي چې د مسکو پولیسو په مسکو کې پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه اعلان کړي دي. پولیسو د غیر مجاز مظاهرو په درشل کې د میټرو و تمځایونه تړلي دي. ناوالنی او متحدان یې په پام کې لري چې سبا په ملي سطحه پراخې مظاهرې وکړي. د ترکیې او روسیې د څار ګډ مرکز به سر له ننه د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرهباغ په سیمه کې د اوربند څارنه کوي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار پرون ویل چې یو ترکی جنرال او اته دېرش افسران به په دې مرکز کې دیروي. ترکی چارواکو مخکې ویلي و چې دغه مرکز به د آذربایجان په اغدم سیمه کې وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرباغ پر سر تر شپږو اونیو خونړې جګړې وروسته په نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پر اوربند موافقه وسوه. په سیمه کې د اوربند د څارنې لپاره شاوخوا 2000 روسي سوله ساتي ځواکونه هم ځای پر ځای سوي دي. او د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه له اندېښنو سره سم د نړۍ ګڼو حکومتونو پر سفرونو تازه محدودیتونه اعلان کړل. بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، پرتګال او چک جمهوریت په هغو هیوادونو کې راځي چې پر نړیوالو سفرونو د محدودیتونو لګولو اعلان یې کړی دی. دا اقدامات په دسل کېږي چې کورونا وایرس د نوې بڼې د په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې سوي دي او د کورونا وبا خپرېدل یې لا شدید کړي دي. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ خپریږي، اول په بریتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې کشف سو. د احتیاطي تدابیر په دسل کې لنی چې روغتي چارواکي د ارزوي چې د کورونا وایرس ضد واکسین د وایرس د نوې بڼې په وړاندې هم خلک خوندي کوي او کڅنګ.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان حکومت هغه وروستی راپورونو ته خبرګون شو دلته چې پکښې د طالبانو له لوري د ولسمشر د استعفا او هم د موقت حکومت جوړېدو ته اشاره شوې ده.
د افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی.
په همدې تړاو نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یوه مشر علي وزیر د ضمانت غونډه په کراچۍ کې د زندان دننه وسوه. د کورونا وایرس له کبله په نړیواله سطحه د سفرونو د بندیزونو په اړه به هم یو راپور واوري. او په دوهم نیمایي کې
کوم مواد چې په قیلون کې دي وی د میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې 4000 قسمه ماده تر اوسه شناسایي شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی.
دا نور مسلبه د زهرو کاروان په نیوز پروګرام کې واوري. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تنگزي هغه څرګندونو ته خبرګون شدلی چې په یو ډول د ولسمشر محمد اشرف غني استعفا ته پکې اشاره شوې ده. دا چې د خبرګونونو ته دی له کبلې زما همکار راتوي. بلې، مهرباني وکړئ تاسو ژغورو. بل،
د افغانستان حکومت د شیر محمد عباس تنگزي څرګندونو ته په خبرګون سره د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي چې موقت حکومت د پردیو د مداخله لپاره د دایمي فرصت په معنا ده. کاغلی موهب تازه په خپل ټویټر باندې کلی افغانان د ولسواکۍ په ارزښت او نظام پوهېدلې دي. نور دلته هیڅ د اجنډا د تطبیق وړ نه دي او چاته موقع نه ورکوي چې پردي اجنډا دلته تطبیق کړي. د دفتر حال کې د چیم تیره ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تنگزي په مسکو کې د افغانستان کې د موقت حکومت همدارنګ د ولسمشر غني استعفا ته اشاره سره ولیدي چې دوی سولې ته چمتو دي. دوی سولې کوي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د ولسمشر دوره اساسي قانون ټاکلې ده او اوسنۍ ولسمشر بدر هغه واکې وي تر څو چې یو بل د ولس له لوري ټاکل شوي منتخب کس ته واک وسپاري. د افغانستان د ولسمشر مرستيال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده چې موږ هر څه له لاسه ورکړي دي. بنا هر تصمیم د افغانستان اساسي قانون نیسي او اساسي قانون د ټولو لپاره یو چتر دی.
همدا شان شیر محمد عباس تانیزی په قطر کې د افغانستان د دولت مذاکرې تی پلاوی بیواک او بسم الله ته بللې وای ولګی چې په مذاکراتو کې د پلاوی استقلالیت نه لري. تازه په د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت ویان د ناجیه انوري دا د سرګندونې د مذاکراتو له اصول خلاف بولی او وای چې دوی چمتو دي چې په اصلي ایجنډا بحث وسی او مقابل لوري څه غوښتنې لري په ایجنډا کې دې مطرح کړي. هغه نوري همدارنګ زیاته کړې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی په لازم صلاحیت او حمایت سره په دوحه کې د مذاکراتو لپاره حضور لري او مقابل لوري کولای شي رسمي مذاکرات پیل کړي. د پتاسهال کې د چې له څو ورځو راهیسې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوی ترمنځ مذاکرات نامعلوم مودي او نامعلوم دلیل عمل ځنډیدلې دي. په ورته وخت کې د امریکا د نوي جمهور رئیس ادارې د طالبانو سره د امریکا د شوی هو پر ارزونې او بیا کتنې خبره کړې ده چې افغانستان دولت یې هرکلی کړی ده. همدارنګه طالبانو ویلي دي چې دوی دغه هوکړې ته ژمن دي. بله
ډېر زیاته مننه کوم. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې دا خبره هم کړې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون باید له سره وارزول سي. دا خبره په خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم کړې ده او هم د موقتو حکومتونو د پایلو ته په یو اشاره سره په یو آنلاین بحث کې خبرې کړې دي. څرګندونه کړې دي هغه ویلې دي چې موقتو حکومتونو کې د خلکو وینې تو ایسوي او د منلو نه دي. شغلی غنی دا خبره د آسپین په نوم د بشري مطالعاتو انسټیټیوټ په آنلاین بحث کې کړې ده. په دې اړه به نور تفصیل سیف الله ستانکسي خبرو.
ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا د موقتو حکومت د غوښتنو پر ضد توند خبرګون وښو دا وی ویل کابل موقتو حکومتونو رنگ کړ. ولسمشر اشرف غنی بیګا د اسپن انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث یا ویبینار کې د سولې امنیتی وزې بهرنیو ځواکونو او نورو مهمو مسلو په تړه وغږید. د وسلوالو طالبانو یو شمیر لوړپوړو غړیو له هغې ډلې د سیاسي ډلې مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی تازه ټینګار کړی چې اشرف غنی دې واک پرېږدي. د اسپن انسټیټیوټ د بیګانی بحث چلوونکي له افغان ولسمشر وپوښتل چې ولې حاضر نه دی د سولې لپاره واک یو موقت حکومت ته وسپاري. افغان ولسمشر په جواب کې وویل
مونږ موقت حکومتونه درلودل د وینو په تویولو سر شول. کابل په 1992 کال کې د یو موقت حکومت لخوا وران شو. یو صدر اعظم خپل ولسمشر بمباراوو او ولسمشر هم بیرته صدر اعظم سره جنګیده. صدر اعظم حکمتیار هیڅکله کابل ته رانغی. مونږ په مکه، هرات، چراسیا او جلال آباد کې تړونونه درلودل مګر یو هم کارونه
هغه ټینګار وکړ چې دای د سولې خنډ نه دی ګرځېدلی بلکې د اساسي قانون د پلي کولو لپاره مکلف دی او جمهوریت معاملہ نشی کولای. ولسمشر غنی ویل د سولې لپاره څلور سو خطرناک طالب بندیان خوشی کړل او اوس یې 90% برته د جنگ په لیکو کې دي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې تر خبرو مخکې د ډلې شاوخوا 15,000 بندیان خوشی کړي چې پکې د افغان ولسمشر په خبره څلور سو خطرناک مجرمین هم شامل وو. خو افغان ولسمشر وایي طالبانو د سولې لپاره هیڅ ګام نه دی اخیسته او رستر بلې تاوتریخوالی زیات کړي.
The Taliban's narrative was that they defeated the United States.
The Taliban riwayat da uche gwa ke hugui de America Mutahida Ayalatuno ta mat war kade aw America aw NATO pa tikh ta kiw. Us qawi diplomacy aw pusharayato pore tadale taglara bande tingar mungtul de de joga garzawi che ba mafhume muzakire sara pail ko.
Meaningful discussions.
Afghanul smashar de tarsang che de salam mashuro le para Afghanistan ta de America de nawi idare de team dratlo khabar war kad hile u khuda che de America nawi idara po tsu unai o ke امریکا طالبانو د تړون ارزونه بشپړه کړی. لترهګرو سره د اړیکو پرې کول، د تاوتریخوالي کمول او د خبرو پیل هغه درې مهم مسائل دي چې تمه ده د امریکا د نوې ادارې لخوا به ارزونه کیږي. امریکایي او افغان چارواکو په دغو درې واړو برخو کې تر اوسه پورې طالبان پړ بللي. هغه ډله چې وایي د دوهې د تړون په اساس په خپلو ژمنو ولاړ ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او په څو شارونو کې د اف ام پر 3.15 څپه هم خبرونه لري. اوس په د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
په کابل کې نن د زعفرانو نندارتون پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړونکي شرکت مشر سمیر متین نن ازادي راډیو ته وویل د دې درې ورځني نندارتون موخه د افغانستان زعفرانو ته بازار موندنه ده. د ښاغلي متین په خبره په دغه نندارتون کې نږدې 10 شرکتونو په 15 غرفو کې زعفران نندارې ته ایښي دي. د نوموړي په وینا دغه درې ورځني نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او د مډرن میتود شرکت لخوا جوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې سم د وړاندې د افغانستان ستان زعفران د ښه کیفیت او ذائقې لپاره د اروپایي ټولنې د ذائقې انسټیټیوټ له لورې لومړی مقام خپل کړ. د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو په خبره د افغانستان زعفران د کیفیت لپاره بې بدیل دی. د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د همغږۍ شورا د ترانسپورتي فعالیتونو په وړاندې پرتو خنډونو او ستونزو له امله نن اعتراضیه ناسته وکړه. د دې شورا مشر تل محمد اطمنزوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه اعتراضیه ناسته د مخ په زیاتېدونکو ننګونو او د ستونزو د هواري په برخه کې د ترانسپورت وزارت د نه پاملرنې له امله کړې ده. په دغه ناسته کې د هرات، تورخم، حیرتان او غلام خان بندر سازو ګډون کړی. د نوموړي په وینا کچېرې د ترانسپورت وزارت د دوی ستونزو ته حل لارې ونه مومي، دوی به د هیواد په څلورو زونونو کې خپل فعالیتونه ودروي. د لارو په اوږدو کې امنیتي ستونزې او بې موجبه د پیسو اخیستل نورې هغه ستونزې دي چې سوداګر ترې په کور دننه سر ټکوي. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د ترانسپورت وزارت نظر هم ولرو، خو له پرلپسې اړیکو سره هم دغه وزارت خبرو ته حاضر نه شو. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 430 افغانۍ.
دوستانو د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوسې و نړیواله موضوع په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د نویو بڼو د خبرېدو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. حکومتونو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خلکو پر سفر نوي محدودیتونه لګولې دي. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې د کورونا پر ضد اوسنۍ واکسین شایي ونه کړای شي چې خلک د کورونا د نویو بڼو پر وړاندې خوندي کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د کورونا وایرس د دریو نویو موندل شویو بڼو د خبرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې اندېښنې زیاتې شوې. کاناډا، برتانیا، فرانسا، جرمني، پرتګال او چک جمهوریت د هغو هیوادونو له ډلې دي چې د دې نوې څپې د مخنیوي لپاره پر نړیوالو سفرونو تازه محدودیتونه لګولي. په اروپا کې چې هسې هم محدودیتونه لګیدلي، حکومتونه د لا سختو بندیزونو د لګولو په برخه کې اقدامات کوي، ځکه د کورونا د نویو بڼو موندل ښایي چې دا ویروس په چټکۍ سره د نړۍ ډیرو هیوادونو ته رسیدلی دی. په برتانیا، برازیل او جنوبي افریقا کې د کورونا د نویو بڼو موندل دا اندېښنې زیاتوي چې ښایي دا وبا تر دې هم خطرناکه شوې وي. فرانسا وایي خپلې پولې سر له سبا د غیر اروپایي هیوادونو د وګړو پر مخ بندوي. د فرانسې صدراعظم ژان کاستکس دا اقدامات پرون د جنوري په 9 د روغتیایي امنیت له بیړنۍ غونډې وروسته اعلان کړل. هغه د کورونا نوې بڼې ډېرې خطرناکې وبللې. برتانیا وویل چې متحده عربي امارات، بروندي او رواندا د هغو هیوادونو په فهرست کې شاملوي چې هغوی ته تګ راتګ ممنوع دی، او جرمنی به سر لننه برتانیا، ایرلند، پرتګال، برازیل او جنوبی افریقا ته چې د کورونا نوې بڼې سخت ځپلی دي پر تګ راتګ بندیز ولګوي. چک جمهوریت هم د بهرنیو وګړو لپاره پر غیر ضروري سفرونو بندیز لګولی. روغتیایي چارواکي د کورونا د نوې څپې په اړه خبرداری ورکوي او پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین به خلکو ته په تیره په برازیل او جنوبی افریقا کې د دې ویروس د موندل شویو بڼو پر وړاندې لازم معافیت ورکړي کنه. په امریکا کې د ساري ناروغي د مخنیوي مسؤل ډاکټر انټونی فاوچی پرون د جنوري په 9 په سپینه مړی کې په یو خبري غونډه کې وویل د کورونا د نویو بڼو د چټک سرایت معنا دا ده چې د واکسین جوړولو کمپنۍ د روغتیايي بحران له راتلو مخکې باید د نوي واکسین جوړولو ته چمتو وي. فاوچی وویل دا حالت ټولې نړۍ ته د خبرداری یو زنګ دی او زیاته کړه چې د کورونا په جوړښت کې د نورو بدلونونو له راتلو مخکې خلکو ته ژر تر ژره د دې ویروس پر ضد واکسین ورکول ډیر ضروری دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
زموږ غلا زادي رادیو اوري د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ومشر علي وزیر د ضمانت غونډه په کراچي کې د زندان دنه نوسوه. علي وزیر نږدې و میاشت وسو چې نیول سوی دی. په دې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال کراچي څخه راپور راکوي.
د علي وزیر او د هغه د ملګرو د مقدمي اوریدنه د جنوري په 9 د کراچي په زندان کې وشوه. د قضیه د اوریدنه وروسته د هغه وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډو ته ویل پولیسو عدالت ته د سن حکومت د کابینې هغه ثبوتونه یا منټس هم وړاندې کړل لکه مله عمله چې په علي وزیر او په نورو کسانو په زدي په مقدمه کې د ترهرګرۍ دفي شامل کړي وي.
هغه چې کوم عدالت کې کاغذات پیش کړل نو په هغه کې د پروسیکیوټر جنرال اجازه تم او د کابینټ میټینګ زم ټول راوستیو هغه پرمیشن پکې نو.
خان اډوکیټ زیاته کړه چې علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو په 6 دسمبر د سوراب ګوټ جلسې ته خړې ویناګانو د پنجاب رازنګ لیبورټری ساينس رپورت هم عدالت کې جمع کو.
پنجاب فورنزیک لیبورټری چې کوم رپورت ورکړی دی هغه سرټیفیکیټ هغه دا ویلی دی چې کوم ویډیو دا هغه کې خوسه ایډیټینګ نه دی شوی او د اډیو باره کې دا ویلی چې به موږ سره هغه حالات نشته نو په دې وجه موږ د اډیو باره کې سن شو ویلی.
خوانی عدالت د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د پی ټی ایم نور غړي په 1 دسمبر د کراچي په مرکزی زندان تاستولی وو. د علي وزیر او د نورو نیولې شوی کسانو د کراچۍ په منځني زندان کې یو میاش پوره شو. پولیسو په وړاندې د ټول کسان په 20 جنوري د کراچۍ په زندان کې د ننانه د ترهرګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی وو. عدالت د بلی اوریدنې د پاره 9 جنوري نیټه ورکړی وو. علي وزیر سره په زندان کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي 13 د دسمبر په 13 له هغه وروسته نیولې شوی وو چې د علي وزیر د نیولې کېدو په ځدی په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر په 14 له هغه وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوی ماشومانو د 6 په غونډه کې ګډون او وینا کړی وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دی. پولیسو په علي وزیر او په مرګرۍ په 13 د دسمبر په 6 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې کړی دی. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې د سوله ییزې او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب کوټ کې جلسه کړې وه چې پکې زرګونو خلک شریک کو. پښتون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی وو او د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړې ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو مخکې تر دې چې بلې برخې ته ورسو نور راپورونه واوري د کابل چاپ او ورځپاڼو غورچان زموږ همکاري په کابل کې کتلې دی لاغې به واورو چې پر کومو مسایلو تم سوي دي.
رحیم مدنیت ورځپاڼې لیکلي په امریکا کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره طالب ډلې د سولې پروسې ته شا کړې او په سفرونو بوخته ده. ورځپاڼې لیکلي دغه ډله اوس د امریکا له سیاسي حریفانو سره د اړیکو په جوړولو لګیا ده او هڅه کوي چې له دې لارې پر ځان فشارونه راکم کړي. لیکوال د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون چارواکو تازه څرګندونو ته هم اشاره کړې چې طالبان یې د تړون څخه په سرغړونې تورن کړي دي. د لیکوال په باور د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي ته دل د دې ادعا روښانه ثبوت دی. ورځپاڼې لیکلي په حقیقت کې دا ډله د سیمه ییزو سلام مشورو له لارې د مالي او سیاسي ملاتړ کوونکو د منتلو هڅې کوي تر څو تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. هشت صبح ورځپاڼې هم اندېښنه ښودلې. لیکلي د سولې پروسه له جدي ګواښونو سره مخ شوې ده. ورځپاڼې لیکلي طالبانو په خپلو غلطو کړنو سره د سولې فرصت له خطر سره مخ کړی. د ورځپاڼې په وینا د ډلې ته څو ځله خبرداری ورکړ شوی چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي خو په خبرې طالبانو جدي ونه نیوله. ورځپاڼې د پینټاګون وروستۍ ارزونې ته اشاره کړې چې پکې راغلي طالبانو د دوهې هوکړه د غاړه نه دی یخې، له القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړې او د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن نه دي. د لیکوال په باور که طالبان له متحده ایالاتو سره د شوي هوکړې موارد عملي نه کړي، امریکا به اړ شي چې د مذاکرات ودروي. د ورځپاڼې په خبره امریکا د سولې په هوکړه بیا ځلي غور کوي او بدلونونه احتمال لري چې له طالبانو سره د خبرو اترو امکانات او موجوده فرصتونه له منځه یوسي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د باختر خزانې خوندیتوب ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. تر دې وړاندې ولسي جرګې ویلي وو چې ګنې باختر خزانه خوندي نه ده او دا خزانه د کوم بل هیواد ته ولېږدول شي، خو هیواد دولتي ورځپاڼې ډاډ څرګند کړی چې باختر خزانه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون به د افغانستان اسلامي جمهوریت ساتنه کوي. لیکوال د افغانستان د دې ملي پانګې د لېږد او بل هیواد ته یې د سپارلو وړاندیز غیر مسؤولانه او د هیواد د لوړو ګټو خلاف بللی.
زموږ اخلاص د رادیو اوري ورزو کونر ته چیرې چې اوسیدونکي له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي او ژر تر ژره اور بند وکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوري.
د کونر قومي مشران په جنگ کې لخکیل خواوو د سولې خبرو ته دوام ورکول غواړي. د دوی په خبره چې په روانه جګړه کې یوازې افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي، نو دواړو خواو ته پکار دي چې د جګړې په ځای سولې او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر تاوس خان:
طالبان زمونږ ورونه دي، هغه زمونږ د ولس جز دی، هغه زمونږ د خاورې جز دی، هغه زمونږ خلک دي. مونږ د هغوی مرګ نه غواړو، مونږ د هغوی زخمي کیدل نه غواړو. هغه زمونږ ورونه دي، د هغوی درد زمونږ درد دی، د هغوی دغه بیلتون زمونږ دپاره یوه لویه ستره ضایع ده. چې دا ضربې چې دې خاورې دې ملت ته رسیږي، دا تاوان نقصان چې دې ملت او دې خاورې ته رسیږي، دا دې طالب ته رسیږي، دا دې دولت ته رسیږي، دا دې ملت ته رسیږي.
یو بل قومي مشر محمد طالب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې نور دې د شخصي ګټو او غوښتنو لپاره د افغانانو وینی نه تویوي.
موږ د طالب او د دولت نه دواړه دا غوښتنه ده چې په دې ملت نور ظلم مه کوئ، بس دا ملت نور پرېږدئ. دا ملت هر سار په هیر پاتېږي او د ماښامه پورې کېږي، هر شپه داسې کور په افغانستان کې نشته چې باغې کې بهیر نه وي. ځکه یو سړی چې شهید شي، هغه که طالب کې شهید کېږي هم افغان شهید کېږي، او که هغه په دولت کې شهید کېږي هم افغان بچی دی. د خلکو د په سر دې نور سوداګري نه کوي څوک او بس.
د محمد طالب په خبره چې له اوربند څخه پرته د سولې خبرې مثبته پایله نشي ورکولی.
اوربند چې نه وي، چې دوو کسان نښدي او جګړه جنګ روان، خو یو بل باندې ګزارونه کوي کنه، نو خبرې خو نه کوي کنه. کله چې اوربند وشي او د هغې په منځ کې میزګړیتوب وشي، هغې سره کینې خبرې ته په څه شي نښدي یاستئ، هغې خبره به حل کیږي کنه، خو په جنګ کې خو خبره نه حل کیږي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په جګړه کې لخکیل خواو د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې کال پوره کیږي، او همداراز په بین الافغاني خبرو هم میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې افغانان د سر او مال قرباني ورکوي.
تاسو لا پیغامونو
زمان ورونو زړه غوډي آباد ول سالې د کونړ ولایت نه حاجی شیراسان خبرې کوم. او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 دیرش کلو نه سیوالي او 15 دیرش کیلومتر سره کې په خپل لاسونو جوړ کړل دی، اوس بارانونو خراب کړل دی. او د حکومت له لوړو پلو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل او فصل کړي. هغه ځای نه چې مریض روان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي، یا د کوم حالات کې او ته په لارې مړي. والسلام په احترام.
زه د ارزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه جهانګیر جهرنی خبره کوم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدو څخه ولسي وګړي ډېر سخت تنګ دي. اخواته د داعش ځواکونه هم تر 1200 پورې کډوالي کورنۍ د خاص روزګان د متګزو په سیمه او د سرپنګي په سیمه کې د خلکو په کورو کې په زور اړولې دي. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته توجه وکړي، او په خاصه توګه د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو سره مرسته وکړي. مننه. السلام علیکم.
زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت د خیي ولسوالۍ نه د ولسي جرګې نه ډېره مننه چې د ولسمشر همدا درخواستونه او پیشنهاد کوي چې د مامورینو د معلمینو او د نورو وظیفو والاو لکه د اردو والاو تنخواګانې جګي کړي، ځکه چې اقتصاد د ولس ډېر ضعیفه دی. د یو کس په سر چې دی 13 کسه فامیل 15 کسه فامیل اوس ما خپله چې دی اوه دانې نجونې دي او یو غریبۍ ته ناست یم او پلي خرڅومه. کله یو سل روپۍ پاتې شي کله یو نیم سل روپۍ پاتې شي، ځکه خلکو سره پیسې نشته. هر په سوداګانې څه سره وړي، مطلب خلکو سره پیسې نشته، سودا به موږ څه کړو؟ چې ولسي جرګم دې له خاطره دا مطالبه کوي چې دا تنخواګانې جګې شي، د ولس روزګار روان شي. بس سلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.